السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ومنله چې یو مهم قمندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د جبهې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړه. که څه هم دا وخت مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي. دې جبهې بیا د اکمل امیر په شمول د خپلو اووه جنګیالیو وژنه تایید کړې. ازادي جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډله ده چې بنسټ یې د پخواني دفاع وزیر جنرال یاسین زیا ایښی او جنګیالي د پخواني اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویا کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام وکړي. د یو ان ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي بل یادونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 کال د ریکارډ تر کچه 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا له چلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو ان ایچ سی آر په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو رسولو ته ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19,200 زیږونونو سره مرسته کړې. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرې پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره میاشت په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې 8,200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سهار یوې څا ته د لویدو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشوم تر دوه ساعته هڅو وروستو وژغورل شو خو روغتون ته پر لارې سا ورکړه. دغه پیښه د ترینکوټ په چرمګر دښته کې شوې ده. د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه شپږ 500 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې عیني شاهدانو ویلي وروسته له هغه چې ملیشه ځواکونو وویل دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور مهم بنسټونه ونیول، د خرطوم پر لارو سړکونو د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېدل. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د کولکاتا نایت رایډرز او د ممبئی انډینز ټیمونه لوبه لري. کولکاتا اوس بیټنګ کوي. تر دې دمه یې په 14.5 اوور کې 150 منډې کړي دي. تر اوسه پورې وانکیتیش آیر سل نمرې جوړې کړې دي. د افغانستان لوبغاړی رحمان الله ګربز هم په کولکاتا کې دی خو هغه په اتو منډو آوټ شو. خبرونه مو اوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشي، هلته دا خبرونه بیا هم لوستلی شئ. د سر راپور مدادی چې د افغانستان د ازادۍ خپلواکۍ جبهې د خپل یو مهم قمندان اکمل امیر وژنه هم تایید کړې. خدای ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. جنګ یوه اونۍ مخکې وشو او ازادۍ جبهې هم ادعا کړې چې څلوېښت طالب جنګیالي وژلي دي. په دې اړه به تاسو ته راپور او مرکه ولرو. او دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمېر وسلې او مهمات نیولي چې پاکستان ته د قاچاق هڅه کېدله. د سودان له جګړو هم درته راپور لرو چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د اختر درال سیدو په درشل کې بي وزلي کورنۍ څوي
د جمهوریت په وخت کې اني کوه گزاره هم کېدله نو په اختر کې به د خپل کاله یو بندوبست د پښونو توشک په خو بندوبست خو وس اته د یو جوړه کاله د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي
په وختو د تاسو غوونه به هم درته خبرو کوم
تاسی د خود مکتوبونه بند کړی د بشر حجاب کې او دیتم تر امر سانی پورې واخی خیده د امر سانی خو معلوم نه د سیدا او تر اخرته ده څه وخت ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو اول راپورت د افغانستان د ازادۍ جبهه د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه خو دا یې هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې تېره شپه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې په د لمانځه مخه نیول شوې. اخوا په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په خبره وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. جزئیات له امید ظهیر ملا اورو.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پنځه ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي وو چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. ترڅنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تېرو شوي خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تېره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له دېرشو زیات طالبان هم وژلي خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو ځورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خواهی د دوی کورنیو ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړې. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلي چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حملې کړي، له هغوی یو شمېر ځورولي او نیولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ازادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم له طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی. دې جبهې مخکې د شپږو کسانو وژنه تایید کړې وه. اکمل امیر د برخلیک په اړه بې خبري ښودله. له جنګي اسیرانو سره د طالبانو د چلند او له دوی سره په جګړه کې د مقابل لوري د وژل شوو وسلوالو د مړو نه سپارلو په اړه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم اعلامیه خپره کړې. یاد کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له دغه هېواد بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د دفاع له نړیوالو ادارو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض اوسنۍ قضیې وڅېړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دغه کمیسیون د غوښتنو په اړه د دغه کمیسیون له ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانینو اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخو ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او له دې اصول او قواعدو څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب له ځان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت ته په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت له دې ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه، په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د جګړې د ښکېل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پښو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگی جرمونو قضیه باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکی میکانیزم په اساس وڅېړل شي، تر څو د قربانیانو حقونو ته ډیره پاملرنه پکې شوې وسی. لپاره مرغه، د افغانستان د بشري حقونو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې ته رسیدګي کولای شي. د بشری حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات ترسره کړي ول ځانونه تعافى کړي وو. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشری حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول وو، چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزنه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه، که د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشری حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شکړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلی. دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتې او حتی لمنځه تلل به تضمین شي چې د نړیوال فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشری حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
شکر الله مشکور د پخوانی جمهوری نظام پر مال د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند چې د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د شوي جګړو پر مهال د اسیرانو سره د چلند او همدارنګه د قوانینو د نه پلي کېدو په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمیر وسلې او مهمات نیولې چې پاکستان ته د قاچاق هڅه کېده. د زابل ولایت د استخباراتو ریاست لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې دا شوی چې ځواکونه په شاجوی ولسوالۍ کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې. دا وسلې او مهمات چې شمیر یې سلګونو ته رسیږي کڅوړو کې پوښل شوي او ښکاري چې د قاچاق لپاره چمتو شوي وي. اخو د امنیتي مسایلو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیو ته د وسلو قاچاق ډیر شوی دی. جزئیات د امید زیرمل په راپور کې.
په زابل ولایت کې د طالبانو استخباراتو خبر ورکړی چې په شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو عملیات کړي او په پایله کې یې په ډېر شمېر وسلې او مهمات نیولې دي. په دې اړه د استخباراتو ریاست اعلامیې چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر عبدالحنان جابر نن ازادي راډیو ته رالیږلي پکې لیکل شوي، په دې وسلو کې دوه امریکایي M4 ټوپک، 243 بېلابېله ډوله توفنګچی، دوه شپنی دوربینونه، 18 کلاشینکوف، درې لیزر ټوپک، دوه امریکایي سکلان، درې کارملان او وسلویخ زره وڅوه د کلاشینکوف او کارملي مرمۍ شامل دي. خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې په دې تړاو څوک نیول شوی او کنه، او تر خوا دا یادونه هم نه ده شوی چې دومره زیات شمیر وسلې چیرې قاچاق کېدي. خو په زابل کې یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کړی چې ازادي راډیو ته وویل، دا وسلې په یوې مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوې وې او پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کېده. زابل د استخباراتو ریاست په خبر پاڼه کې هم دا لیکل شوی چې له دې وسلو سره یو مازدا ډوله موټر هم نیول شوی دی. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته ډیر کله پاکستان او د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق راپورونه خبرېږي. همدا تېر اونۍ د خیبر پختونخوا پولیسو وویل له افغانستان او پاکستان ته قاچاق کیدونکي نږدې 1,500 مرمۍ چې په شاجورونو کې ځای پر ځای شوې وي نیولي. مخکې تر دې بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غږ سره مرکه کې ویلي وو له متحده ایالاتو پاتې شوي وسلې چې پکې د شپې دوربینونه هم شامل دي د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي لاس ته لوېدلې دي. له خواجه آصف دا پوښتنه هم وشوه چې دا څنګه ممکن ده. هغې په ځواب کې ویلي وو دا له افغانستان او له ځینو نورو هیوادونو چې د یې نومونه وانخیستل پاکستان ته وړل شوي، خو د ده په خبره دا هیوادونه له پاکستان سره چندان ښې اړیکې نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس د وسلو د قاچاق مخه نیول شوي، خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو په لیکو کې داسې ډلې شته چې د وسلو په قاچاق کې لاس لري. د امنیتي مسایلو کارپوه اسدالله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعضن ممکن اعلان
طالبان کله کله اعلان کوي چې د وسلو د قاچاق مخه نیولې او یا هم کسان نیولې. په ډیر احتمال دوی هغه ډلې نسی چې د وسلو د قاچاقو د ډلو اصلي غړي نه دي. دا کار د دې لپاره کوي چې د وسلو قاچاق د څو ځانګړو او ځواکمنو ډلو سره پاتې شي.
خغلی ندیم دا هم وایي چې وخت تر طالبانو لرسیدو وروسته پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو قاچاق زیات شوی، ځکه د دله قوله په دې وسلو کې امریکایي هغه شته چې ونډیان هڅه کوي کاپی اکړي. لدی وړاندې یو شمیر لوی دزو او امریکایي چارواکو هم اندېښنه ښودلې و چې احتمالا په افغانستان کې امریکا پاتې شوی وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته ولویږي او یا یې هم یو شمیر هیوادونه لاس ته دراوړو هڅه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مربشو سودان ته د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه و چې د موضوع اکسل ملونه پاره ولیدی. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواکونو او عادي پاو سترمنځ په وژونکو شخړو کې لک تر لږه شپږ 500 کسان وژل شوي او نږدې شپږ 100 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانو او هیوادونو د شخړې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼمیشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ږغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی وو. په سودان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشاو قمندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجه پر دې ولاړ سو چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د دقلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي. خو د سودان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرونه وخته د سودان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن یکشنبه ویلي امریکا په سودان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوي. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په ویلامیه کې ویلي په سودان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سودان طبي سازمان ویلي د بیګونه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درمنن لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وړاندې شي.
واشنگتن پوست د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د سفر امنیتي قطعې د ځینو غړو د ترخه برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې ډلې یو زیات شمیر غړي اوس په امریکا کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. واشنگتن پوست د ځینو دغو کسانو ترخه برخلیک ته په اشاره لیکلي دوی په افغانستان کې له سی آی ای سره مرسته وکړه خو اوس په امریکا کې کړېږي. ورسپانې د تابش په نوم د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي کیسه راخیسته چې تمه یې درلوده امریکا ته په رسېدو د یوه اتل په څېر ترې هرکلی وشي خو دمګړی په بالتیمور کې په یو اپارتمان کې له خپلې اووه کسیزې کورنۍ سره سخت وخت تېروي. ورسپانه لیکي تابش خپله پښه 2018 کال په یوه جګړه کې له لاسه ورکړه او اوس د درد له لاسه د شپې خوب نه لري. د سفر قطعې پوځي ډلې د افغان جګړې په لومړیو پړاوونو کې د سی آی ای لخوا تشکیل شوې چې د اطلاعاتو په راټولولو او د طالبانو او القاعدې په وړاندې بریدونو او همدارنګه نوی عملیاتو کې ترې کار اخیستل کېده. دغه قطعې د پرمختللو روزنو له ترلاسه کولو وروسته په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په مخکینۍ اردو کې مدغمې شوې. ورسپانه زیاتوي کله چې جمهوریت سقوط وکړ دا سفر امنیتي قطعې وې چې د ناټو کسان او ملکي امریکایان یې له کورونو په ډیرو سختیو تر کابل هوایي ډګر ورسول. ځینې یې د امنیتي ځواکونو د کابل هوایي ډګر په چاودنه کې مړه او ټپیان هم شول. تابش ورسپانې ته ویلي فزیکي درد زغملی شي خو روحي درد یې له منځه وړي. ورسپانې د پناه غوښتونکو په منلو کې د امریکا بیوروکراسۍ او هم هغو ستونزو ته اشاره کړې چې دغه کسان د کډوالو په کمپونو کې ورسره مخ دي او د یو تن له خولې لیکي کله کله غواړي خپل موټر په ډېرې چټکۍ له دیوال سره ووهي او دا حالت پای ته ورسوي. د جیمز ټاون خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. خپرونې لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد د طالبانو له پرله پسې عملیاتو سره سره دغې ډلې نه یوازې افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې هم خپل رسنیز فعالیت او جلب او جذب زیات کړی. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د داعش وسلوالو د وراوښتو اندېښنه پر ځای ده. په مقاله کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او همدارنګه د تاجکستان د اسلامي غورځنګ د هغو کسانو یادونه شوې چې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. جیمز ټاون خبرونه لیکي داعش د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د افغانستان او ګاونډیانو اړیکې خرابې کړي او په دې سربېره له افغانستانه د ډیپلوماتیکو ماموریتونو بهرنیو او کورنیو پانګوالو او خیریه مؤسسو ملاتړ لیرې وساتي. د اختر پر رسیدو سره یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د بڼې بدلولو کوم پلان نه لري. د دوی په خبره د بیکاری او ګټې وټې د نشټوالي لامل د کور د تزئین یا ډیکور مالی توان نه لري. اخوا د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار له 50% کم شوی دی. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کابل ښار اوسیدونکي امنه وایي پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې ښځې یې سرپرستې وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه وروستیو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. موږ وګورو زیاتره یعنی زموږ 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ به په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشکو پوښو بندوبست کوو خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو دپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیر او پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې توشکو فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وایي چې د کورنۍ او د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایزي وایي چې پخوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وې خو د ده په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است چون کی چیز شوکه سره نه خانم ها زیاتر
کار کوي. پردو او نورو شیانو بازار به په خوځو جوړو زکه دا شوقي کارونه دی او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه د یو شمیر کسان شته او ځنی ولاړل بي وزد خلک به څه وکړي. په خوا به مو کوم میاش یا تل لکه تر لاسه کولی اوس درینیم تر څلونیم لکه تر لاسه کو
تاسلاک نو لاک روشات میکردیم حال غپ د پیلاګرافه یا چارلاک رسیدا.
په کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای گذشته فرمایشات زیاد بود په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه وو. د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 15 فرمایشونه راتل، بیا به په 15 د روژې بند شول. څو فرمایشونو ته سمه رسېدنه وشي. خو سږ کال 80% کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
دفتر د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پېر او پلور بازار ګرم و، او هره ورځ به یې له 300 زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسایی در دورانی در جمهوریت پیسه داشتن در دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلوده کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډیری یې ولاړل او د کور سامانونه یې خرڅ کړل. ټولې په کهنه فروشۍ کې دي، هغه هم په نیمه بیه. خو به مو له اختر نه مخکې په یوه ورځ 40-50 زره افغانۍ لوښي خرڅول، خو اوس یوازې څو ورځې اختر ته پاتې دي. څوک د لوښو بیه هم نه پوښتي چې چاینکه یا پیاله په څو ده،
چند است ای چایبر، چند است پیاله، چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا، سم اقتصاد خوښ ژوند او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سوزی غوړم، یوازې په داستاني عادت
د مزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00-4422-12-41.
اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډامبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي. غنم شی نه کوي، اوبه پر 150-200 متره دي، شی نه په جوړېږي. یا تاریاکور علاقه یا دي دغه بندونه وشان وتړي. د خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زر طالبان په نامه د طالبان نسخه ده پښتنه لرمه چې تاسو د خود مکتوبونه بند کړی دی په شرح حجاب کې، او دیتم تر امر ثانی پورې واخی خیده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرته ده تر څه وخت ده. او تاسو د خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې در ځای نومونه بې زه در واخلم، ستاسو لوڼې، ستاسو خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ما ته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او دا مو خلکو باندې تواخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په درو وی او پر غوم هم حدود نه دی جاری کړی، او نن په ځکه کې حدود جاری کړی دی. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم، تواخس یو ما ته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو اکارو کار کوونکو ته. زموږ دغه پیغام دی د طالبانو ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې 40 کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولا کرا کړی؟ تیر نظام هم ولا کرا کړی؟ نه ولا که مکتب را پاله کړی، نه ولا که په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مو ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مو ټوله بې تعلیمه سول. همدا 40 کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی، نه مزای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت ته؟ دا پایله ډیره خراب شد دی. مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنټرول راوړي. که دا رقم کیسې شروع د عمارت و ځان ډیر ژر ړنګ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندانی اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی. دې جبهې دا خبره خپله اعلامیه کې کړې ده، خو مخکې په اعلامیو کې ویل چې د اکمل امیر د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري، یوازې د خپلو شپږو جنګیالیو وژنه تایید کړې وه. دوی بیا ادعا کړې وه چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي هم د سالنګ په نښته کې وژلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر ویل افغانانو سره به دوی بشري مرستې دوام وکړي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي. د بې پولو ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19,000 زیږونونو سره مرسته کړې ده. او د سودان پلازمېنه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا عسکرو او عادي پوځ ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. ورب شو د ازادي میلمه پروګرام ته.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی. اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سېشدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان لړوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عملته سو. وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نه ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه ورسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک. په هلمند کې مو معلومنۍ هڅې ګرجنګل کې موږ شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که. ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل شته. له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه، د عمل په څلورمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزي دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر تبن همدسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه. د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره به لشه مرغه کوټه هم ښه شاعران و، ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع سوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه، چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلود او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوال نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، زه هم ورته ورسېدم. 2012 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیزې رسنۍ او ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً داغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې او بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نور ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني شي، کاروبار هم پکې قرباني شي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني شي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بده ورځ، او په هر جماعت کې فاتحه دی چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه تبن یو لوري و، نو کله لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، په سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپله ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې، د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سوله ییز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سوله ییز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکر بلی بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده 50 ساعته 50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل شوي و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، که هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کلا یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله. نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات و، له پراخو له هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایو. اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس رانه کړ، حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و. او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني څه یې وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسې چې په اوله کې د مساکلا خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به له موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و، اول درجه خپل احترامات و، ډول وړاندې کاو او حمایت به کاو. دا به ویل چې مختلار سیل دی جګړې نور خلاص وو، د بد وضعیت نور خلاص وو، یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاو او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل وو، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل وو. طبعا ځوان ټیم وو، د ځوانانو ټیم وو، البته احساساتي ځوانانو ټیم وو. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستې وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه. هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته په مت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې راځرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو بر کې، جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، دی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمیزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو لواقت رسیدو بسته؟
شد سره پاشل سو خو ندهی خدای چی پا موجوده حکومت که دا طالبانو پا حکومت که تحرکاتو تا اجازه نسته او بل تبن دا حکومت لمنز تلون و رسته دا خلق و ذهنونم سره و پاشل سوله خلق په بد وضعیت کې سول او خلق یواز د ځان په غم کې سول د حرکت غړي هم داسي یواز د ځان په خوندې کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سول او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته کچیرې هغه حکومت ته سره ورسېدل چې یره بین الافغانی هغه لوري چې وشړل سو هغه ټول را بلل کیجی او جرگه با جوڑی جی او یو دایی حکومت برا مست کیجی پا هغه صورت که خوبیا بخامخایو پا محل که او پا دی بحث که با شرکت لور او کداسی ورخیزو او طول شوینا نپی که دل نو نپی براوانی مجبا ما دایی یو پا خپل وطن که خوبیو پا خپل خلکو سر بیو فکر کومه چی په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوېښت کلنه تجربه لرو ځینې مې په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه ته چېرته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لورې ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وسي ښځینهو ته احترام وسي نارینهو ته احترام وسي مکاتب و پونتونونو تا احترام وسی، ارزشتونو تا احترام وسی، نو بیا یه واقعی دائمی افغانستان را منسته سوی، هیچ جنجال هیچ تونزه بنی.
فکر کوی دا تغییرات لیسی، آیا پا دوی که دسی اراده تاسیوی نی؟
تروس خوز فکر کوم چه تروس پخپل و خبرو دیر تینگ ولال دی، زینی دا چه خبری دی چه دوی پلم پری پیجی چه سی ندی فرزنده دا جونو زدکره دا بیان ازادی دا او ځینې نور لوی مسائل دی په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدهی حالت تطمیلي دي او عقدهی حالت له مخې هغې منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کې تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لورې ته تللی شي کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نشي بیا یو بل څوک مداخله ونه کی بیا له موږ اساسیتونه استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي اما توجه دی وکي ملي خلکو ته دی رجوع وکي ملي جرګې ته دی رجوع وکي لوی جرګې ته دی رجوع وکي ټول نورې د دعوت کی ډېرې برخې دي د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دیم لزان تر شریکی دکه
مننه کورم مدن سلامت دیز
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپا ورځ سلیری ساعت آوریده لیشی
ده مخام لشپگو ده سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا دولس شپگ نوی
او ده سهار لشپگو ده مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نولس یویشت او پینزه ویشت مترو
آزادی رادیو شپا ورځ لطاسو سره
وفي نم ارا علما کئے چوک راکی مانا خوبینم علما کئے چوک راکی مانا روتیم سرم یخی تخفل یار پزنگانا روتیم سرم یخی تخفل یار پزنگانا خوبینم علما کئے چوک راکی مانا خوبینم علما کئے چوک راکی مانا